السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې خوشاله ورځ مو تیر کړی وي دا خبری مجله په څو مهمو خبرونو پیلو د بخنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شئ د هلمند کجکی د برېښنا بند دویم فاز نن پرانستل شو د طالبانو د حکومت د اوبو برېښنا وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي له دې سره به د هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو د برېښنا ستونزه تر ډېره هواره شي ښاغلي نصرت په دې اړه وړاندې ویلي چې د دویم فاز په افتتاح سره به له دې وروسته د برېښنا د تولید ظرفیت لوړ شي کجکی بند د هلمند پر سیند جوړ شوی ښاغلي نصرت وایي
د دوم فاز په افتتاح سره به له دې وروسته د کجکی بند د برېښنا تولید به له 50 میگاوات نه 150 میگاوات ته پورته شي او دا به د هلمند او قندهار ولایت شاوخوا سیمو ته برېښنا ورکوي
کجکی بند د هلمند پر سیند جوړ شوی چې د معلوماتو له مخې د 2.8 میلیارد متر مکعب اوبو زیرمه کولو وړتیا لري له دې بند د شاړ اوبو د خړوبولو لپاره هم کار اخیستل کیږي سیګار وای د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 میلیون ډالر به محاسبه او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت پاړې هیڅ پښتنه شته سیګار دا راپور پرون خپور کړی دی د ترکیه چارواکي وایي چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره یو ګډ مرکز پرانیسته یو هیلمند چې په نږدې ورځو کې به د کشتیو په ذریعه د غلو دانو صادرات پیل شي او روسي هغه څه چې تمه کې د اروپا ته د ګازو لیک کم کړي او په دې سره د اروپا د وچې له هغو هیوادونو سره چې ترجمه مخکې د ګازو او تیلو زیرمې پیاوړې کوي کړکیچ لا زیات کړی دی د بالټیک سمندر لارې اروپا ته د غزیدلې ګازو لیږدونکو نارت ستریم یو نلیکې د عملیاتو ادارې وویل چې د نن د ورځې په اوږدو کې د ګازو د لیک ظرفیت کم شو او اوس د دې نلیکې له ترمینال څخه د ګازو د لیک ظرفیت شاوخوا یو پر پنځمې برخې ته رسیدلی دی
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مکړې د کابل او څنورو خارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګریډ پاساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوې کابل اسمان برګه او د باران د ورېدو احتمال د تودوخې لوړ درجه 3.28 هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 3.25 کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 15.28 مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 4.33 او جلال آباد اسمان برګ او د باران د ورېدو احتمال د تودوخې لوړ درجه 6.28
دا و خبرونه او د هوا حالات وړاندې په خبرونه کې د بخنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د افغان ښځو وضعیت اندېښمنوونکی بللی یو شمېر معترضو ښځو ویلي
بارها د اعتراضات له تکوب شوم بارها د شنام شنیدم
د طالبانو پر ضد اعتراض کې وویل شوم ماته بدې ردی ویلي روز موږ مخاونیسي طالبانو څو ځله زو څارلم
د نجونو د خوانځي او خلاصون ته د طالبانو ژمنه
هیڅ وخت یو ملک بیل تعلیم نه مخته نشته او د تعلیم دروازې به ان شاء الله الرحمن اسلامي امارت د ټولو اتباو په مخ باندې بخلاص
دی د تاشکان کانفرنس د ول تر سره شو
دا رښتیا ده ځکه که څوک په تمه و دی چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي هغه د هغوی انتظار اصلا غلط دی
د پوهنتون یو شمېر استادان وایي طالبانو بې دلیله منفک کړي خو طالبان یې نه مني
دا چې ځینې استادان په کورونو ناست دي درسونو ته نه راغوښتل کیږي یا ځینې استادان منفک شوي دي دا واضح هیڅ حقیقت نه لري
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. د بخنې نړیوال سازمان وایي افغان جونی او خزې د طالبانو په واکمنۍ کې سخت ځپل شوې او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محروم دي، بلکې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي. د سازمان په خپل نوی راپور کې لیکلي د نجونو او ښځو ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خراب شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار او بندیزونه زیات کړي څو دوی ځوابګوی کړي. طالب ویاندویانو بیا په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو میرمن چې په کابل کې د طالبانو پر ضد په څو اعتراضي غونډو او لاریونونو کې ګډون کړی او اوس له افغانستان بهر اوسیږي، د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وایي طالبانو هغه مهال چې بندي کړی وه او همدا ډول د اعتراض پر مهال وهلې او شکنجه کړي، خو دا نه غواړي چې په زندان کې د خپل وضعیت په اړه ډیر جزئیات ورکړي.
بارها د اعتراضات لټکوب شوې، بارها د شنام شنیدې.
د طالبانو پر ضد اعتراض کې ووال شوم، ماته به د راډیو ویلي څوز موږ مخه ونیسي. طالبانو څو ځلې زه وڅارلم، زموږ کور د طالبانو تر کنټرول لاندې و او څو ځلې مې له یو ځایه بل ځای ته کډه وکړه. یوه نیمه میاشت په یو امن کور کې اوسېدم، خو طالبانو ونیولم. هغه شپه چې ونیول شوم زما د ژوند تر ټولو بده شپه وه. طالبانو له وسلو او د استشادي ځواکونو سره زموږ اپارتمان ته راننوتل او په ډېرې بېرحمۍ موږ ونیولو.
بېرحمۍ ما را دستګیر کړه.
په کابل کې د معترضو ښځو له نیولو زندان ته یې د اچولو او د ځینو معترضو په خبره په زور له دوی د اعتراف اخیستو وروسته اوس په سړکونو د ښځو د اعتراض غږونه ټپ شوي. خو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې چې تدریجي مرګ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې او ښځې نومیږي او په تېرو 11 میاشتو کې د افغان نجونو او ښځو وضعیت ښایي خپور کړ. د دې سازمان څېړونکو په تېره مارچ میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال له 100 نجونو او ښځو سره د افغانستان په 16 ولایتونو کې خبرې کړي او په دې راپور کې د هغوی غږ راپورته کړی. راپور کې راغلي طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته د زده کړو، کار او مدني برخو کې د ښځو حقونه نقص کړي او همدا ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هم له منځه تللي دي. دا راپور ښایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو په زور واده کول زیات شوي دي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د یو چارواکي له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د یو کال له کمې مودې راهیسې د هغوی ظالمانه سیاست میلیونونه افغان نجونې او ښځې د امن او آزاد ژوند څخه محرومې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د ښځو ځپل او خاموشه کول ورځ تر بلې زیاتېږي او باید نړیواله ټولنه دې ټکي ته پام وکړي. د سویلي اسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل نړۍ باید په افغانستان کې د نجونو او ښځو نازک وضعیت ته پام وکړي او پر طالبانو فشار راولي.
زموږ موندنې ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په زور او په کم عمر کې واده کول زیات شوي دي. هغه حقوقي خدمتونه چې له زیانګاله ښځو یې ملاتړ کوه په بشپړ ډول له منځه تللي. موږ په افغانستان کې د معترضو ښځو د نیولو، بندي کولو او شکنجو شاهدان یو او دا ډیره اندېښمنوونکې ده. نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید پام وکړي څو د نجونو او ښځو وضعیت بدلون وکړي.
طالب ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي دي، خو یو شمېر افغان ښځې وایي د ښځو د حقونو په اړه له دین څخه د طالبانو اخذ د خپلو روایتونو پر بنسټ دی. که څه هم له 11 میاشتو زیات وخت کېږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د خپلو حقونو د خوندیتوب په اړه شکایتونه کوي، خو تر خوا یو شمېر معترضې نجونې او ښځې وایي د خپلو حقونو لپاره به یې مبارزه روانه وي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې ملامت کړی چې پر ښځو یې بیلابیل بندیزونه لګولې دي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم نن د اعتراض په توګه له طالب چارواکو سره په تاشکند کې پلان شوی لیدکاته تحریم کړی دی. د تاشکند کانفرنس پرون تر سره شو. رینا امیری ویلی چې د تاشکند په کانفرنس کې د طالبانو د رسمي پیژندنې ملاتړ هم ونه شو. نو دغه کانفرنس په څه ورټول وو؟ په همدې اړه مې د سیاسي چارو د افغان شنون کې شیر حسن حسن نظر پوښتلی دی.
خو کنفرانس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتی او اقتصادي برخو باندې بحث وکړي. زیاته برخه یې د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملي کولو په خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژۍ لاین تیر کړي او جنوبي اسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کړي، ډاټ حاصل کړي، او دغه ډاټ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کنفرانس و نه داسې سیاسي چې د امریکا ځانګړی استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د طالبانو دپاره خاص لاسته راوړنه نه درلودله. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دې ته چې په داسې کنفرانسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغوی د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کنفرانس د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغسې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلی کېږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکان کې وشول د دغې پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولس ته څه کېدلی شي؟
ګورئ، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې وه، وړاندیز شوی په 2013 کال کې، حتی د هغې نه مخکې وړاندوینه شوې وه. ګټه یې افغانستان ته ځکه رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وصلولو دغه د لین دی، او دا لین د افغانستان څخه تیریږي، او افغانستان به په دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي، او ضمناً به افغانستان ته له شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تګ راتګ او د موادو تګ راتګ او وړل راوړل ډېر اسانه شي. زمنن با افغانستان د دغه لند په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بل او حسن صاحب، د امریکا ځانګړي استاذ البته د افغانستان د خزو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې امیرمن رینا امیری ویلي چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نه خنخانی نه لیدل کې، د تاسو هم ویل چې دا توقع د کانفرنس نه و. اما مجموع کې سړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې حالت وشو، مثلا کوم بدرګي چې د موټر وشوله، فکر نه کوي په یو ډول سره روسي، ازبکستان او د منځنۍ اسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نه خنخانی دي له طالبانو سره؟
ښه، پر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دغه ګرم هرکلی دود شته دی، او دا د دې معنی نه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونه به د داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي، او همدارنګه امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري، د هغوی له هوکې پرته د دوی وکولی شي طالبانو ته د رسمیت پېژندنې هوکې وکړي، او یا دا چې هغوی ته د داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هېوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپېژني.
د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چیرته د طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پېژندنه کوي، دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي، دا دریځ روښانه کړي چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده، لکه څنګه چې دوی وایي اوکراین د ستونزې د پایل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په هکله د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه، هغه پرې شوې ده. هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی، او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په مسکو کې میشت افغان کتونکی شیر حسن حسن و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو د کار او تعلیم محدودیت ته اندېښنه ښودلې ده. کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د یو شمېر طالب چارواکو لخوا تل د ښوونځیو د بیا پرانیستو غږونه اوچت شوي، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی نن یو ځل بیا اجمنه کړې چې ډیر ژر به د دوی حکومت د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. ښاغلی ستانگزی تر دې وړاندې هم ورته غوښتنه کړې وه، او د امارات په مشرانو یې نیوکې هم درلودې، خو نن بیا دا څرګندونې کړې، او دا څرګندونې هلمند کې د کجکي بند دویم فاز د بیا پرانیستو پر مهال کړې چې تفصیل یې په دې راپور کې.
لشبګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ د خوانځي او د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو د ژمنو په دوام د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس ستانکزی یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې نجونو ته د زده کړې زمینه برابر شي. هغه خبره چې له نږدې یو کال راهیسې ویل کیږي خو عملي کیږي نه.
هیڅ وخت یو ملک بیل تعلیم نه مخته نشي تلای او د دې تعلیم دروازې به ان شاء الله رحمان اسلامي امارت د ټولو اتباو په مخ باندې بخلاص وی دا هم یو لوی او غټ جهاد ان شاء الله چکوي.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو پر افغانستان تربیځلي واکمنی دوورسته لشپګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ د خوانځي دروازې تړلې دي او په کور دننه او بهر لډیرو نیوکو سره سره هم تر اوسه په دې اړه د خلاصون پریکړه نه ده کړې. خاغلی ستانکزی د غرض د جمهوریت نظام مخکینیو چارواکو او سیاسونو ته چې له افغانستانه بهر د طالبانو د حکومت مخالفت کوي په خطاب کې ویل چې سیاسي مخالفت د افغانستان لپاره ګټه نه لري. د طالبانو د حکومت مخالفین وایي چې د دوی حکومت ټول ګډونه نه دی او بشري حقوقو د بیان ازادي او نورو تجمن نه دی. هغه څه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمان هم پرې ټینګار کوي خو طالبانو تل دا اداوي رد کړي دي. خغلی ستانکزی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د یو نوماده راپور پر بنسټ چې د جولای میاشتې په شلمه خپور شو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنې دولې نیټې بیا د 2022 میلادي کال د جون میاشتې تر 15مې د افغانستان د مخکینی حکومت د 1/2 چارواکو له محاکمې پرته وژنې عاملین ګڼل شوي. هغه څه چې طالبان ردوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسمڅو نړیوال مسایل د ترکیه چارواکي وای چې د اوکرين د غلو دانو د صادراتو لپاره یو ګډ مرکز پرانیسته او هیله مند چې په نږدې ورځو کې به د کشتیو په ذریعہ د غلو صادرات پیل شي. په عین حال کې کیف هم ویلي چې له روسي سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د روسي تړون له مخې د تور سمندرګي په دریو بندرونو کې فعالیتونه لسره پیل شوي. دغه نوی پرانیستل شوی مرکز یو مهمه دنده بداوي چې د کشتیو په ذریعہ په خوندي توګه د اوکرين د غلو د صادراتو پر خوندي لارو څارنه وکړي. بل خبر دادی چې روسیه هغه څه چې تمه کې د اروپا ته د غازو لیکت کم کړي او په دې سره د اروپا د وچې له هغو هیوادونو سره چې ترجمه مخکې د غازو او تیلو زیرمې پیاوړي کوي کړکیچ لا زیات شوی. د بالټیک تر سمندر لاندې اروپا ته د غزیدلي غازو لیکدونکې نارت سټریم یوې نلیکې د عملیاتو د ادارې ویلي چې د نن ورځې په اوږدو کې د غازو د لیک ظرفیت کم شو او اوس د دې نلیکې له ترمینال څخه د غازو د لیک ظرفیت شاوخوا یو پر 15 برخه ته رسیدلی. بل ورته د روسیې پوځ وایي په روسیو توغندۍ او بریدونو کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پوځ ته درانه زیانونه اړولي. تفصیل له نوریاس نوریناور.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکلایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړل. د موسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې سویت لودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا پر رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسیې اجران د دغه فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادا تر اوسه په خپل وخت توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټین کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا وشا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی او وای تاسو بریښ چې لسم یو شمیر اوکرایني ځواکونه وتلي خدای نه تایید کړي چې پر دغه فابریکې دی روسی بلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکرایني وسلوالو ځواکونو درستی زوالی په خپل ماخامنی راپور کې پرته ده چې دغه فابریکې یادونه وکړي ویلي چې د اسمهریا انکلی شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکرایني وسلوالو ځواکونو درستی زوالی د غراز ویلي چې اوکرایني ځواکونه په دونیسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړی کرخو کې حمله په شاتم بولی دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل روسیې الوتکو په دونیسک زیات صف کلی ته نږدې د اوکراین د پوځ سنګرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکلایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزوتامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې په دې ښار او اودیسا کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. په جنوب کې د اوکرين د عملیاتو قومندانۍ په خپل فیسبوک پڼه کې ویلي چې په اډیسه کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلې اور لګېدلې او په میکلایف سیمه کې هم بندري تاسات پنه ښه شوی چې دا له تړون سره په تازات کې دي چې لمخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکرين ته اجازه ورکول کېږي چې خپل غلې دانې صادرې کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې د تل په سیر ستاسو په غاګ ثبت شوی پیغامونه هم لرو، خو تر مخ کې دا تفصيلي راپور راخلو چې د طالبانو په واکمنۍ دوسره د ډیرو دولتي پانتونونو استادان به هر تولاړل. اوس د پانتونونو ځینې استادان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا په بې ځایه پلمول تدریس منه شوی او یا هم منفک شوی دي، خو طالبان بیا دا ادعا نه مني.
په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا راتګ سره د پوهنتونونو ډیر شمیر استادان بهر تلاړل. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه دقیق ارقام له موږ سره شریک نه کړل، خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له هیواده وتلي دي. د دې ترڅنګ یو شمیر استادانو صدا کوي په دې پلمه چې په تیر حکومت کې له تدریس سره هم مهاله دندې کولې، د طالبانو د حکومت لخوا ورته درسي ساعتونه نه دي ورکول شوي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا استادان وایي سره له دې چې لیوالتیا لري تدریس وکړي، خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ورته ویلي د ټولو هغو استادانو د تدریس ته دوام یا نه دوام په اړه به عمومي پریکړه وکړي چې په تیر حکومت کې دندې درلودې. خو دا استادان وایي د میاشتو لا تیرېدو وروسته هم یاد وزارت کومه پریکړه نه ده کړې او دوی بې برخلیکه پاتې دي. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد هجرت الله اختیار یو له دغو استادانو دی چې د استادۍ ترڅنګ په تیر جمهوري حکومت کې د ننګرهار ولایت د اداري اصلاحاتو کمیسون مشر هم و. ښاغلی اختیار وایي د طالبانو حکومت په پسرلني درسي سیمستر کې ساتونه ورنه کړل او سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلانو سره یې دا مسله شریکه کړه چې د لیوالتیا لري تدریس ته دوام ورکړي، خو چا یې خبره وانه ورېده.
مقامات ورته ویلي ول چې موږ دا کار یوازې د استاد اختیار په رابطه نه ده کړی، تو نور استادان هم چې د علمی قدر په حفظ سره نور هغه ته تللی ول ادارو ته دا غوی په رابطه هم کړی دا او احتیاطا موږ دا کار کړی چې اسنه د سیمستر په نیمایي کې بیا استاد اختیار یا نور دغه استادان د تحصیلات عالی وزارت په حکم منفک شي، نو بیا به بدای چې منګه د سیمستر په نیمایي کې دوی ته جواب ورکو چې تاسو مرزي.
ورسته له هغه چې استاد هجرت الله اختیار په ننګرهار په هانتون کې له تدریس منه شو، د امریکا په میشیګن په هانتون کې د نړیوالو او مقایسوي حقوقو د چیرنې په برخه کې یو فیلوشپ ترلاسه کړ او اوس په یاده برخه کې په امریکا کې چیرنه کوي. خدای وازی د ننګرهار په هانتون کې سنده د کابل په هانتون ډیر استادان هم بهر تتللی او ځینې له تدریس منه شوې دي. د کابل پوهنتون د ادارې عوامه پالیسۍ پوهنځي استاد او د بشر حقوقو کمیسون کمشنر شبنم صالحی چې اوس په بهر کې دوايي بهر ته تاګي انتخاب نه بلکې مجبوریت وو. نو موړې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له پوهنتونونو سره غیر مسلکي چلند کوي او هڅه کوي له بیلابیل لارو په استادانو په ځانګړې توګه په خزینه استادانو فشار نه زیات کړي چې دندې پریک دی او په کور کې ني.
او بیا بیا توهین سی حتی د وزیر په شمول سیاست وینه ده کول پانتون په د شنه ده به په تلار کې په پانتون استادانه ټول مستدین او بلل بل خو دا سم کاتب او صدرول سی هغه په کې وې سی چې هغه سلام چې خو په نړۍ کې مسره کار کوي ده د هغه ټول تشویقان باید بندي سی د هغه
اغلی صالحی دایدا هم کوي چې د طالبانو حکومت خپل ځینی کسان چې د پوهنتونونو په کادری شرایطو برابر هم نه دي په پوهنتونونو کې د استادانو او د نورو علمي او اداري برخو د مسولانو په توګه ګمارلې دي. نو موړی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پوهنتونونو درسي کیفیت به نور هم خراب شي. یو شمیر محصلان هم وایي چې بهر ته د استادانو لتک او له تدریسه د ځینو استادانو په منعه کېدلو سره د دوی درسي بهیر د پخوا په څیر نه دی او ځینې مضامین حتی استادان نه لري. دو محصلانو نجیب الله او هما کریمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا غته مشکل ده چې مونږ پانتون ته ځو درې څلور سوه داس یو سوه دوه سوه استاد راځي دوه سوه یو سوه استاد نه راځي په دې خاطر چې په هغه مضمون کې مونږ استاد نه لرو.
محصلین او صنفونه ډېر وو او استادان لږ او استادان نشوی کولای چې هغوی ته په خطو غورسیږي او هغوی ته منظم درس ورکړي چې دا هم د دغه تدریسي سیستم کې د ګډوډۍ او بې نظمۍ سبب شو.
خو خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه مني چې استادان له تدریس څخه منع شوي دي. د دې وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي راډیو ته وویل چې دوی استادانو ته ډاډ ورکړی چې خپل تدریسي بهیر ته دوام ورکړي.
د استادانو د کمبود موضوع یا داسې ځینې استادان پر کورونو ناست دي درسونو ته نه راغوښتل کیږي یا ځینې استادان منفق شوي دي، دا واضح هیڅ حقیقت نه لري. تحول وروسته موږ د استادانو سره مسلسل رابطې وکړلې. هغه استادان چې پر کورونو ناست وه مایوسه شوي وه، هغوی ته مو روحیه ورکړه، هغوی ته مو ډاډ ورکړي او هغوی خپلو وظیفو ته راغله.
ښاغلی تقي دغه شان وایي د پوهنتونونو له هغو استادانو یې هم غوښتنه کړې ده چې بهر ته تللي دي چې ځینې یې بیرته راستانه شوي دي، خو نوموړي یې د شمیر په اړه ونه ویل. ښاغلی تقي ژمنه کړې وه چې د دې مسلې په اړه به څېړنه کوي چې ولې او په څومره کچه استادان له تدریس څخه منع شوي دي، خو وروسته یې زموږ له مقررو غوښتنو سره هم په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست لخوا په خپره شوي مکتوب کې په پوهنتونونو کې د دې وزارت له استازو غوښتنه شوې و چې هغه استادان دې په نخښه کړي چې په مخکینی حکومت کې کار کاوه او د هغوی د طرفې مخه دې ونیسي. خو اوس هغه استادان چې په مخکینی حکومت کې کار کړی دا کوي چې بیخي له تدریسه منع شوي دي. د مخکینی حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی د طالبانو له حکومت غواړي چې له پوهنتونونو سره دې سیاسي چلند نه کوي. نوموړی وایي طالبان باید د باور او احترام داسې یو فضا رامنځته کړي چې بهر ته تللي استادان افغانستان ته راستانه شي، نه دا چې اوسني پاتې استادان او محصلان هم زړه توري او بې انګیزې کړي.
تحصیلي بنسټونو سره نه باید سیاسي چلند وشي. تحصیلي بنسټونه د یو هیواد د ځوان نسل د روزنې مسؤلیت لري او که چیرې دغه بنسټ سره سیاسي چلند وشي نو منګ خپل راتلونکي سره جفا کړی ده.
د طالبانو په واکمنۍ دو سره د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنای شوی، سره له دې چې د نجونو ښوونځي تړل شوی، په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي بیل شوی او بهر ته د ډیرو استادانو له تک سره یو شمیر استادان د طالبانو د حکومت له لوري له تدریس منع شوي دي. خو د پوهنتونونو استادان او محصلان د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو پر ځای دې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو پر کیفیت تمرکز وکړي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو د خبرونو او راپورونو د پښې بوته نګدې شوی او سم ستاسو پیغامونه.
بله السلام علیکم غلام احمد د هلمند څخه. په هلمند ولایت کې د کلای پوسټو د لوی کاري سپسیمه کې چې وروره د دبليو پی د خوا کوم سروې کې په شفاف ډول مطلق نه د ورور ګردانډي والی ده یا واسطه بازی ده. خوار او غریب سړی ته ولا که شی لا رسیش ولا چې نوکان مور سره وتانډي وال سره که شی لا یزمر ناراض وکاو یا شی راکی
ورور د کوم رسته چې افغانستان ته راځي د غریب غربت نور کول کیږي دی په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه د ورته جوړ شي ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاسو تڼاکو فایسته مندې یو 50 روپۍ کوټه ویسي او د مفت پیسې ډېر خینه تمامي.
ما د هلمند ندالی د تاسو څخه ځنګ د تورې نوم یې جان محمد دی. ورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توضیح کیږي، پیواز یو کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره پرتیبات کی غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړور
د مرستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتري تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک منه شري او را د دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د دوړو کارونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکې وروره او دا مهرباني کولې شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستې شو چې نه کېږي وروي سبت نه بار کو وځبت نه خواته بت نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې خو دولګي سره وخت یې کړو سرمایدار او تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب ته نور کول کی و سلام
په دا غیرا کې دا د ماسیسی راځي د ماسیسی
پر 300 کورو پر 500 کورو و دی لس نومان مشترک کړی و دا لس نومان وسی پر 500 کورو تقسیم کوي نو دا د یرات ماسیسین دي چې نه پېژن کوم ماسیسا ده نو دا تا یو راز مل مکړی و چې دا ولې ته کې یعنی دا مسلک کم ګور ته معلوم دی اته رئیسانو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه ماخامنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. په کابل کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. په دری خبری مجله کې مې همکاره فرشته نگاه تاسو قربانه ده.